سيف ياك
درانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوی بلې خبرونه ته شر اخلاست اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د اسلامي دولت یا داعش سختريزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړې چې یو وسلوالې د طالبانو خواته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکو مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی توکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان وروړل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتېږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تننجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدي په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورې تنجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسې کولای د قرارداد مطابق برښنا مشتره ورسی.
میمن دي زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هواري شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ایران دا کار د حقایقو بی‌ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه اته بجې او 4 دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي مریض کال د قوس 22 او د میلادي 2022 د دسمبر 14 ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چین وایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبي ولې مهمه دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی وده ور سره تړلی ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګورې خلک ډېر مجبور دي، اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټې نه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت بیا وایي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حملې وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې دغه برید پر یوه هوټل شوی چې بهرنیان په تېره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره وو. د دغه برید د مرژوبلې په اړه متضاد ارقام وړاندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روغتون چې په کابل کې هم څانګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلي چې له دې پیښې څخه 13 ټپیان او 3 جسدونه دغه روغتون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم به یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان هسته او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
نه تایید
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په 2مه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنځ پر وسلوالې نشتې خواشینی ښکاره کړه. هغه یې وغندل او له طالبانو یې وغوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي بریدونه کړي چې له امله یې خلکو ته د سرو مال تاوانونه اوښتي دي. د بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له عملی جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړه. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
ښایسته ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې په دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولۍ ونیسي، پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ یا غنه ول ګولۍ وکورو ته کاش کې. دا سينه لري چې دا یو دی بل ورځ وزنانه شي د سوله په د کورو کې، یعنی کورو له 10 متر 15 متر 60 متر جنې لري. خدای ګولۍ وکورو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالي ولاړ دی. چار ځای دیوال یا غول موږ غوښتنه خدای د شه دار ورځ د ما شومان د زنانې وځي دوری دوری زغلې د چ ګولۍ راغورځي وکورو چې ودرېږي ختم سي. دا نړیواز مژغ واغري
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوری دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نښه کوي.
مې د دې خوا سره راغلی دی، د عوان دی، د هر شي چې دی راله په دا جال کې ومرسه، جالس بریړې کې ومرسه، پر دغه ځای ماشومان کوچنیان ګرځېدو او هغه ته انشاءالله نقصان نه دی، خو د وخت دپاره باید چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان مې دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب دا موږ دې نه ځیروي، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو، باید یو موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والي بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دې غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهمه ورځ د سپین بولدک چمن تر منځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی ته دروازه د پخوا پر کم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګریز پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دا راز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خوا مسافر تګ راتګ کولی شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولی شي، مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې دغه نښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د افغان سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دای اول ماسو بیا ور سی پیدا نشی په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه د اتلینا او دې په صداقت خدمت کړل.
مېرمن قمر ګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. مېرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګریا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپرو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري، وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګیره لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور په ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس رنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچي ورته ولاړې موږ به څه وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچي په کورو کې ناست یو لا به غلای کو لا بل ورته تکتو. دغه دې موږ طریقه د نورو خاطر ستنه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکې ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
زموږ زاري توکې څه خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زموږ خبره هېڅ ونه منله، شرالي امر وکړ چې ګاډې کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډوډ کړ، هر شی یې خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډه راوله سي هر شی په ګډوډ کړي. تاریخ خو سړی ته ورکړي، درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درسته دي.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي ورانه وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکا.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولي عالم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره کماندانې امنیت دی شریکان وي، خو دی غوډې لخوا هم څوک له توکوف سوي نه دي. او داسې څوک دا دعوه لري، دا یو غیر معقوله دعوه ده. موږ د اسلام قانون دا شی ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکوف کې یوازې په دې صلاحیت لري چې هلته په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خاروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېری کړي دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې سمو دوړاندې افغانستان ته لېږدول شوي دي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دي وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونا چپا کی دلس گن شل گن پندو سکون بشمول باندې غټي افغانی هم موجود دي د افغانستان بانک تر ورسیو دي، خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ څومره مخکې خبره شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي، خو تر اوسه پورې بازارونه ته نه دي راغلی. موږ هره ورځ چې سودا اخلو د زړو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 16.5 نولس اشاریه اته سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپرو میترو او ریدالیسی.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نږدې 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانیک زی واورئ.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقررې غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي ان کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا 40 ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ لبنده خوشی شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شو چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د تمدې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلی و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښانو و چې د کار، ازادۍ او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو د ظریفې له خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د ښځو د حقونو فعالې راضیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د ظریفې یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی، الهي د لاورزی او ځینو نورو نجونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سباکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاعي قرار داره.
افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفې سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغې ته یې د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه یې د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه به لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مخته ځي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشي شوي لا یې د 5 اونیو بند په اړه جزئیات نه دي رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ښایي ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي راډیو هغې ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لا یې یو هم نه دی ځواب کړی. مګر هغه ښځې چې پخوا په زندان کې وي او اوس د افغانستانه وتلي د طالب وسلوالو د بد او له سپکاوي ډک چلند پرده پورته کړي. د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښو وه له خپلو خویندو سره یو ځای د طالبانو لخوا بندي شوې وه.
روزهای وحشتناکې ما در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې، ډېرې شکنجه شوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له ښځو سره بد چلند او د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوې، ګڼې ښځینه کارکوونکې په کورونو کې نیول شوې او هغه ښځې او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړی د راپورونو له مخې ځپل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره وورېده. واوره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډېری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
واوري ورېدو کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نن می برات اوروره کله جوس وسیدونکو هم غزنی مرکز لا وروره له و طرفه خو واوره سیده سل سل کی پیدا لري. یم خلک وته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالی ته ګټه کوي او بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصاد ضعیف ده، هغه خلک وته بیا تکلیف ده، بوت نه لري، بیچاره خلک دي بوت واس نه لري، بیکاره دي، بیکاری ده، گرانی ده زیاته، دغه خلک وته ولا تکلیف ده. واوره سی وسی واوره پیدا شکر ته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنورې واوري زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واوري د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسني وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان جمع خو که واوري کني یخي، خلک مجبور دي، غریب دي، اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري، نو مشکلات سخت ملک کې خو بیکاری ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
حاجي وسیک له ولسي خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران سوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 13000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ییزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یوه فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بل هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې په عین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو وګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغسې نوري لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کوي، خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا دا چندرای چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پنځه شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی، دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډیر کم ماشومان لپاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دی په خپل نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستې پاستې لاره ورشي.